السلام علیکم درن اوریدونکو احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تمو هر کله کوم نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د چنګاخ یوشتمه ده چې د 2011 میلادي کال د جولای له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. وروسته له دې چې د ولسي جرګې ځینو وکیلانو په عزیزي بانک کې هم د کابل بانک په څیر د بحران د احتمال په اړه اندېښنه وښوده، د عزیزي بانک مسؤولانو ډاډ ورکړ چې دا خصوصي بانک له هیڅ راز ستونزې سره نه دی مخامخ. په دې سهارنۍ خبري مجله کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان دوهم لوی خصوصي بانک عزیزي بانک پرون دا خبره رد کړه چې ګنې له بحران یا د سقوط له خطر سره مخامخ دی. د سوریې د حکومت قهرجنو پلویانو پرون په دمشق کې د امریکا او فرانسې پر سفارتونو برید وکړ او سخت زیان یې ورواړوه، او د یوناني قبرس په جنوب کې د یوې سمندري اډې په وصلتون کې یوې زورورې چاودنې د قبرس د سمندري ځواکونو د قمندان په ګډون 12 تنه ووژل. بشپړ خبرونه. د افغانستان دوهم لوی خصوصي بانک عزیزي بانک پرون دا خبر رد کړه چې ګنې له بحران یا سقوط سره مخامخ دی. د عزیزي بانک له مشتریانو سره د اړیکو د څانګې مدیر فریدون محتشمی رویټر خبری اژانس ته وویل دا وزې چې ګنې عزیزي بانک له کوم مشکل سره مخامخ دی مطلقا غلط دي. پرون په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو وکیل حاجی عبدالظاهر قدیر ادعا وکړه چې عزیزي بانک هم د حکومت د ناسمې پالیسۍ او فساد له کبله د کابل بانک له برخلیک سره مخامخ دی. په دې اړه وروسته یو مفصل راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولسوال نیول شوی دی. له دې ریاسته په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی محمد رفیق چې په شرافت مشهور و له خپلو 15 ملګرو سره یو ځای په دې ولسوالۍ کې نیول شوی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دی چې نیول شویو کسانو په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو لپاره روزل شوي وو او وروسته افغانستان ته راغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریې د حکومت قهرجنو پلویانو پرون په پلازمینه دمشق کې د امریکا د متحدو ایالاتو او فرانسې پر سفارتونو برید وکړ او زیان یې ورواړوه. د دوی اعتراض پر دې و چې د امریکا او فرانسې سفیران تېره اونۍ ولې د سوریې په مرکزي برخه کې د مخالفانو مهم مرکز هما ښار ته ولاړل. راپورونه وایي چې په سوریه کې د امریکا د سفیر رابرت فورد پر کور هم حمله شوې ده. په دې برید کې څوک ژوبل شوي نه دي، خو ویل کېږي چې د سفیر استوګنځي ته سخت زیان اوښتی دی. په واشنګټن کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکټوریا نولند وویل چې حمله کوونکي د هغه ټلویزیون لخوا هڅول شوي وو چې د سوریې د چارواکو تر ژور اغیز لاندې دی.
We consider that the Syrian government has not lived up to its
موږ فکر کوو چې د سوریې حکومت د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د ویانا د تړون پر اساس خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، او دا مطلقاً د خپګان خبره ده. د حکومت پلویانو همداراز هڅه وکړه چې د فرانسې سفارت ته هم ځانونه ورسوي، خو د سفارت ساتونکو ډزې پرې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا برید وغنده او ویې ویل د سوریې چارواکي باید په دا ډول غیر قانوني لارو چارو له اساسي ستونزې پام په بلا ونړوي. د وویل اساسي ستونزه هغه وخت له منځه ځي چې د سوریې د خلکو ځپل پای ته ورسیږي او ډیموکراتیک اصلاحات پلي شي. راپورونه وایي چې د مارچ له نیمایي څخه چې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل شوي دي، شاوخوا 1400 مظاهرچیان په سوریه کې وژل شوي. د یوناني قبرس د ټاپو د جنوب یوې سمندري اډې پرون زورورې چاودنې ولړزوله او 12 تنه یې ووژل. چاودنه په یوه وصلتون کې وشوه او ورسره برېښنا پرچاو شوه. په دې وصلتون کې هغه وصله ځای پر ځای شوې وه چې په 2009 میلادي کال کې په یوه ایراني بیړۍ کې سوریې ته وړل کېده. د قبرس د سمندري ځواک قمندان اندریس واندیس یو له 12 وژل شویو کسانو څخه دی. په نیکوزیا کې یو دولتي ویاند پرون وویل چې حکومت په چاودنه کې د ورانکاری یا سبوتاژ احتمال نه ردوي، خو له دې پیښې وروسته دفاع وزیر او همداراز د ملي ګارد قومندان استعفا وکړه. قبرس په 1940 میلادي کال کې په قومي بنیاد هغه مهال په دوو برخو وویشل شو چې د ترکیې پوځ د یونان په ملاتړ په قبرس کې د کودتا په ځواب کې د دې ټاپو شمالي برخه لاندې کړه. د کودتا هدف له یونان سره د ټول قبرس یو ځای کول و. د قبرس یوناني برخې په 2004 میلادي کال کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړ. او روسي چارواکي وایي تمنه لري چې په ولګا سیند کې به له ډوبې شوې سفري بیړۍ څخه کوم بل ژوندی پاتې شوی ومومي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر سرګی شویګو پرون وویل چې په دې چپه شوې بیړۍ کې تر اندازې زیات کسان سپاره وو. د ده په وینا په بیړۍ کې چې د یکشنبې په ورځ د تاتارستان جمهوریت مرکز کازان ته نږدې په ولګا سیند کې ډوبه شوه 208 تنه سپاره وو. د تاتارستان د بیړنیو چارو وزارت وویل چې د 15 ماشومانو په ګډون د 140 تنو مړي موندل شوي دي. درست موندل شوي مړي د روسانو دي. تر اوسه په دې باب معلومات نشته چې آیا په بیړۍ کې بهرنیان هم سپاره وو او که نه. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف وویل چې د بیړۍ تخنیکي وضعیت ښه نه و. د روسیې د ټولو ترانسپورتي وسایطو او تاسیساتو د بیا کتنې امر وکړ. نن سه شنبه به په روسیه کې د دې پیښې په خاطر د عمومي ویر ورځ وي. ازادي راډیو ته غږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسدآباد کې خپریږي. ترنو اوریدونکو د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې وروسته له دې چې د ولسي جرګې ځینو غړو په عزیزي بانک کې د بحران په اړه اندېښنه وښوده، د عزیزي بانک مسؤلانو ډاډ ورکړ چې دا خصوصي بانک له هیڅ راز ستونزې سره نه دی مخامخ. په دې خبرونه کې به په دې اړه د اقتصادي چارو د یو کارپو مرکه هم واورئ چې وایي د کابل بانک له بحران وروسته دا آوازې د هیواد د بانکونو د بې اعتبار کولو لپاره بهرنۍ هڅې دي.
دا یو سیاسي لوبه زه وینم پی او دا د فکر کوم افغانستان د خپلان غواړي چې د افغانستان بانکي سیستم ته یو فکر ورکړي.
د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی قومندان چې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسېدلې وایي د هیواد په ځینو ګڼ میشتو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو له زیاتوالي سره به په دې سیمو کې د وسلوالو په حملو کې کموالی راغلی دی. هند پاکستان ته د امریکا د څه کم یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو د بندولو هرکلی کړی او ویلي دي دا ځکه ښه اقدام دی چې په سیمه کې د انډول له نه خرابېدو سره مرسته کوي. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو چې که دې خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ نو اورېدای شئ. د سهار 9:00 او 8:00 دی. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. وروسته له دې چې پرون د عزیزي بانک په اړه په ولسي جرګه کې بحث وشو، د دې بانک یو مقام وویل چې د عزیزي بانک د مالی بحران په اړه څرګندونې په سیاسي انګیزه شوې دي. د عزیزي بانک له مشتریانو سره د اړیکو د چارو مشر پرون رسنیو ته وویل چې دوی هر راز محاسبې ته حاضر دي. پرون په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو وکیل وویل چې عزیزي بانک هم د کابل بانک په څیر په برخلیک اخته کیږي، خو ځینو نورو بیا وویل چې دا ډول آوازې د رقابتونو له مخې خپریږي. اسمت څاروان او د دې موضوع تفصیل.
د عزیزي بانک له مشتریانو سره د اړیکو د څانګې مدیر فریدون محتشمی رویټرز خبري اژانس ته وویل دا آوازې چې ګواکې عزیزي بانک له کوم مشکل سره مخامخ دی مطلقا غلط دي. پرون په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو وکیل حاجي عبدالظاهر قدیر ادعا وکړه چې عزیزي بانک هم د کابل بانک له برخلیک سره مخامخېدونکی دی. د موبایل
من موضوع پټوي من وایي چې ولس بوران سره سبا کا داش پک سره وسته مننه ډالر ورکشي آیت ولس نمائندگانو تاسو دا پیسې راوړئ د خپل د کوره.
خو د عزیزي بانک له مشتریانو سره د اړیکو د چارو مدیر شاغل محتشمی د خبره پکله کرات کړه او ویل زموږ مالی پښتوانه ډیره پیاوړې ده. د کابل بانک د بحران په اړه د خبرونو لخبرې دورسته د هغه مشتریانو د کابل بانک څنګه ته مخکړه او خپل پیسې ترې وېستلې. پرون په ولسی جرګه کې د عزیزی بانک د وضعیت په اړه له بحث سره سره د عزیزی بانک مخته د خلکو راښونه لیدل شو. د ولسی جرګې ځینو غړیو د عبدالظاهر قدیر څرګندونې رد کړې او ادعا یې وکړه چې دا ډول څرګندونې د سیاسي هدفونو پر اساس کیږي. کمال ناصر اصولي او نواب منګل وویل چې ځینې وکیلان د ځینو کړیو په فرمایش دا ډول موضوعات راپورته کوي.
دلته اصلا خصوصي رقابتونه هم موجود دي. بعض وکیل صاحبان امکان لري د بعض تاجرانو سره خصوصي مسایل ولري او بعضې ډلګۍ هم موجودې دي، یعنی هغه اقتصادي مافیاوي او ډلګۍ چې غواړي چې بعضې بانکونو ته، یعنی د دې لپاره چې خپل بانک ته زمینه سازي وکوي، بعضې بانکونو نوم سپکي.
دا یو اقتصادي مافیا ده، سیاسي فشارونه دي چې د ملک په نظام باندې راولي.
د کابل بانک بحران په افغانستان کې خصوصي بانکونو ته ټکان ورکړ. له همدې کبله د هر بانک په ارتباط هر ډول اوازې خامخا اغېز لرلی شي. د عزیزی بانک له مشتریانو سره د اړیکو د چارو مشر محتشمی وایي چې د عزیزی بانک چارواکي او مسؤلان په دې بانک کې ونډوال نه دي. دی همداراز وایي چې که د افغانستان بانک ترې وغواړي نو محاسبې ته تیار دي. د عزیزی بانک له ویبپاڼې سره سم د دغه بانک ټوله شتمني 1,520,000,015 ده.
په عزیزی بانک کې د بحران د احتمال په اړه اسمت سروان د پښتني تجارتي بانک له پخواني رئیس او د بانکي چارو له کارپوه حیات الله د یعنی سره مرکه کړې.
د ولسي جرګې څو تنو غړو ویل دي چې عزیزی بانک هم له بحران او مشکل سره مخامخ دی. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا فکر کوئ چې دا بانک هم د کابل بانک په مشکلاتو اخته دی؟
زما خو فکر داسې به نه وي، او زه تصور نشم کولی چې په دغه حالت کې دا به یو سیاسي ګیم بیا چې افغانستان باندې، چې د افغانستان دغه بانکي سیستم چې یو لاسته راوړل د حکومت او د افغانستان د خلکو په ستا باید ضربه وخوري او د افغانستان خلک متضرر شي. زه فکر نه کوم چې عزیزی بانک په دغه حالت خراب دي، دومره حالت خراب دي لکه چې خلک وایي د کابل بانک په سرنوشت اخته شي. دا یو سیاسي لوبه زه وینم، په دا فکر کوم یو شی چې د افغانستان دښمن غواړي چې د افغانستان بانکي سیستم ته یو غټ ضربه ورکړي. نو دا یو غټ لاسته د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو چې نشو کولای په ډېر لږ وخت کې بانکي سیستم افغانستان کې ډېر ښه وده وکړي، او دا ډېرو د افغانستان دښمنانو لخوا نه دا په ښه سترګه نه لیدل کېږي، او دا ښکنري د افغانستان خلکو ته څوک
په لویدیځو هیوادونو کې عموما کله چې د یو بانک یا کوم اقتصادي مؤسسې په باره کې دا ډول خبرونه خپاره شي، بیا خلک ځي خپلې پیسې باسي او ډېر منفي تاثیر لري. فکر کوئ چې په افغانستان کې به هم داسې منفي تاثیر ولري؟
بله، هو په دې کې د انسانانو یو خاصیت د وخت چې بانکونه په اعتماد وغوړېږي، په دې اعتماد اعتبار په بنسټ باندې وخت چې دا خبرې له میډیا له خوا نه اخبارونه خبريږي، خلک واضح سره وخطا کیږي او بل قاتل لري چې خپل اشتمالي چې بانک لري چې غذر واخلو. او دا په افغانستان کې چون بانکونه په صورت عموم نه وای دا، یعنی تقریبا شکلن دي د غنیمې بانکي سیستم افغانستان کې ډیر منفي اثرات لري. او زه هیله کوم چې زمونږ ورونو په پارلمان کې او د نورو چارو کې باید د دې مخه ونیسي او کوشش وکړي خلکو ته د اعتماد وړ کړي چې دا خبر نه ده، بالخصوص بانکي مرکزي د افغانستان.
یعنی صاحب، کابل بانک یو ډېره برخه سرمایه په دوبۍ کې په کورونو باندې بنده کړې وه، او د دوبۍ د کورونو ارزښت ټیټ شو، او دا هم سبب شو چې دغه بانک لپاره ستونزې جوړې شي. د عزیزی بانک په برخه کې څه ویل کیږي چې دې بانک په څه باندې سرمایه ګذاري کړې؟
هم کې دې سرمایه ګذاري کړې دي، او یعنی شتمنۍ په افغانستان کې.
د پښتني تجارتي بانک پخوانی مشر او د بانکي چارو کارپوه حیات الله دیانی و چې په عزیزی بانک کې د بحران د اندېښنو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان چې د کار موده یې پای ته رسېدلی وایي په یو شمیر ګڼ مېشتو سیمو کې د ځواکونو زیاتوالی او تمرکز دغلته د طالبانو د حملو د کمیدو سبب شوی. له دې نه وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو خبره کړې وه. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لنډیز اوروي.
د امریکای ځواکونو یو لوړ رتبه قومندان وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې زیات بهرني سرتیری پکې ځای پر ځای دي تاوتریخوالی کم شوی، خو په کلیو او بانډو کې بیا د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه هغه شان دوام لري. بریج جنرال ډیوډ رودریګوس چې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسیدلی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل که په دقت سره وګورئ تاوتریخوالی له ګڼمیشتو سیمو څخه بهر رامنځته کېږي. له دې نه وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس ویلي و چې د تیر کال د مئی او جولای میاشتو په مقایسه د سږني کال په دې دوو میاشتو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی یو څه کم شوی دی. نوموړی چې اوس د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو یا سی آی اے د مشر په توګه ټاکل شوی، هیله څرګنده کړې چې په روانه جولای میاشت کې به هم د تاوتریخوالی اندازه کمه وي. خو وسلوالو طالبانو بیا د دوشنبه پر ورځ په خپله اعلامیه کې د پیټرایس دا څرګندونه لا واقعیت نه لري بللې دي. بریج جنرال رودریګوس چې د متحده ایالاتو دفاع وزارت د مرسل په توګه هم پاتې شوی، خپل مسؤلیت نه په ځانګړو مراسمو کې بل امریکایي قومندان کوټس سکاپاروتی ته وسپارل. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې لوړ رتبه افغان مقاماتو هم ګډون درلود. جنرال رودریګوس د افغان ځواکونو د روزنې د پروسې په اړه وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي. نوموړي ویلي د تیر په مقایسه د افغان ځواکونو پرمختګونه زیات دي او هیله ده چې دا لړۍ به دوام ومومي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د عزیزي بانک مسؤولو چارواکو د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو دا اندېښنه چې وایي د هیواد دا دوهم ستر خصوصي بانک له بحران سره مخامخ دی بې ځایه وبلله. د امریکایي ځواکونو یو جګپړی قومندان چې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسیدلی وایي د هیواد په ځینو ګڼمیشتو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو له زیاتوالي سره په دې سیمو کې د وسلوالو په حملو کې کموالی راغلی. د ملي امنیت ریاست وایي چې د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو ټاکل شوی ولسوالۍ د دله پنځو ملګرو سره نیولی دی. چارواکي وایي چې د امریکا یوې وی پیلوټ الوتکې پرون د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې برید وکړ او لږ تر لږه لس تنه افراطي وسلوالۍ ووژل. هند پاکستان ته د امریکا د څه کم یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو د بندولو هرکلی کړی او ویلي دي دا ځکه ښه اقدام دی چې په سیمه کې د انډول له نه خرابېدو سره مرسته کوي. د سوریې د حکومت قهرجنو پلویانو پرون په دمشق کې د امریکا او فرانسې پر سفارتونو برید وکړ او سخت زیان یې ورواړوه. امریکا او فرانسې دواړو دا بریدونه غندلي دي. او د یونانی قبرس د ټاپو د جنوب د یوې سمندري اډې په وسلتون کې زورورې چاودنې د یونانی قبرس د سمندري ځواکونو د قومندان په ګډون دولس تنه وژلې دي. په دې وسلتون کې هغه وسله ځای پر ځای شوې و چې په 2009 کال کې په یوه ایرانی بیړۍ کې سوریې ته وړل کېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره پاتې شئ چې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې فریدې هوټ سیفی سره اوسئ چې د لویدیز مطبوعاتو ته یې کتنه کړې او په لنډي سره راته وایي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره شوي دي.
پیټرایس په اطمینان سره په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي. دا د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې نوم دی چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي جنرال ډیوډ پیټرایس چې څو ورځې وروسته په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان په توګه له خپل موقف څخه لرې کیږي او د امریکا په پوځ کې د خپل ودیرش کلن ماموریت لوري بدلوي، وویل په داسې حال کې له دې مقام څخه لرې کیږي چې د امریکا په ګټه د جګړې د لوري د بدلون او افغانانو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په برخه کې به بریالی وي. پیټرایس نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي هغه په دې اند دی چې افغانان په یوه اندازه دوامداره مرسته کولی شي چې د خپل هیواد اداره او امنیت خوندي کړي. د ورځپاڼې په وینا د پیټرایس چې ډیر خلک یې په اړه په دې اند دي چې په عراق کې جګړه یې د امریکا په ګټه بدله کړه، تیر کال افغانستان ته تبدیل شو سو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو څارنه وکړي. هغه وایي په افغانستان کې د پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. د مخالفو وسلوالو حملې د می په میاشت کې نسبت تیر کال ته په همدې میاشت کې لږې وي او ورته جریان د جولای یا روانه میلادي میاشتې په ترڅ کې هم لیدل کیږي. جنرال پیټرایس وایي په دې موسم کې د مخالفینو په حملو کې کموالی په دې معنی دی چې د دوی ظرفیت او امکانات کم او محدود شوي دي. خو هغه بیا هم خبرداری ورکوي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې تر دې د مخه چې 3 دیرش زره امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جګړه به شدت اختیار کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په اسلام آباد کې د خپل یو خبريال یو راپور خپور کړی چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې په اړه برابر کړی. په سرحدي سیمو کې ډزې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نازکو اړیکو ته ګواښ بلل کیږي چې له ډېره وخته په اړه محتاط چلند کیږي. په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي، په سیمه کې د خپل منځي جګړو اندېښنې ډېرې شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي افغان مقامات ادعا کوي چې د پاکستان پوز په دې وروستیو کې 4500 توغندي ل خپل خوري په افغانستان وشتي چې سباندې څلويختنه ملکی خلک یې وژلې دي. په مقابل کې پاکستان به ادعا کوي چې په افغانستان کې مخالف وسلوالو شپږ ځله د دوی پر هدفونو په پاکستان کې ډزې کړي او د دوی 55 تنه امنیتي ځواکونه یې وژلې دي. ورسپانه لیکي د دواړو هیوادونو مقامات وایي د حمله هغه خطر دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره شدت ډېرېدلی شي. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمیر لویدیز مقامات وایي افغانستان او پاکستان له لویدیز څخه په ځانګړي توګه له اروپا او امریکا څخه په سرحدي سیمو کې چې له مودو راهیسې پکې لانجه روانه ده، د زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره دې ډول شخړو ته لمن وهي. رسپانه لیکي افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي افغان ځواکونه به د پاکستان په شان بل مثل عمل تر سره نکړي، او اسلام آباد وایي په ډیرو لږو مواردو کې به د مخالفو وسلوالو د تعقیب لپاره د افغانستان په لور ډزې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کونړ والی او همدارس خلک وایي چې د پاکستان له لوري اوس هم د دې ولایت پر خاوره توپونه او توغندي وشتل کیږي، چې د دوی په وینا شمیر یې اوس 800 ته رسیدلی. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي هم ویلي دي چې دوی د خلکو شکایتونه د ټولو چارواکو او نړیوالو غوږونو ته رسولي دي. روحلا انوري د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوروي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرکانو، شیګل، دانګام او ناړۍ ولسوالیو د توپونو توغندۍ راویشتل کېږي چې د دوشنبې د ورځې تر 12 بجو پورې شمیر 800 ته رسیدلی دی.
نن بیا 15 مرمۍ راغلي دي چې د شیګل ولسوالۍ د شلتن په دره کې لګېدلې دي چې د تلفاتو معلومات تر اوسه مونږ نشته چې دغه دوه ورځې چې کوم رپورټونه مونږ هر ورځ د ولسوالۍ نه اخلو. په نورو ولسوالۍ کې تر اوسه پورې الحمدلله په دې تیرو دوه ورځو کې څه نه دي شوي، خو نن لومړۍ ورځ وه چې بیا دا تکرار شو.
هغه ویل د پاکستاني مرمیو د بندولو دپاره څو پلاوی کونړ ته راغلل، او همداراز مرکزی دولت د پاکستان چارواکو ته په دې اړه ډېر شکایتونه کړي، خو تر اوسه یې کوم ځای نه دی نیولی. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې په خپل وخت ولسمشر د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د پاکستاني توپونو او د هغې له امله خلکو ته د وختو زیانونو او د خلکو د اندېښنو په اړه معلومات ورکړي دي، او هغوی هم ډاډ ورکړی چې پر پاکستان به زور راوړي او د توپونو د مرمیو له توغولو به یې منع کړي. ښاغلی شاهد وویل که چیرته پاکستان د توغندیو راویشتل بند نه کړي او نړیواله ټولنه یې پر خلاف قدم پورته نه کړي، نو بیا افغانان اړ دي چې وسلې ته لاس کړي او له خپل وطن څخه دفاع وکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. شوکت الله له ننګرهار څخه ازادي راډیو ته په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، پاکستان پر افغانستان د توغندیو حملې ځکه کوي چې غواړي د هیواد د ختیځو ولایتونو خلک له سرحدي سیمو څخه ووزي او خپلې مینې پرېږدي څو سخت دریځو ته پټنځایونه پیدا شي. رحمان ولی له ننګرهار څخه لیکي که حکومت د پاکستان د حملو په مقابل کې د ملت مرسته غواړي، نو امر دی وکړي چې په یو ورځ پر هیواد تجاوز کوونکو ته غاښ ماتونکی ځواب ووایي. او محمد الله احمدزی د ننګرهار د سره رود له ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان د روانو ستونزو مبدا په خپله د افغانستان په جګپورو چارواکو کې ده. دی لیکي که نور یې نه منئ نو د افغانستان وروستی 1.5 کلن تاریخ وګورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. چارواکي وایي چې د امریکا یوې بی پیلوټه الوتکې پرون د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې پر یوې کلا برید وکړ او لږ تر لږه لس تنه سخت دریځې ووژل. د مې له دوهمې نیټې راوروسته چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي کومانډو ځواکونو په وسیله په ابټآباد کې ووژل شو، تر اوسه د امریکا بی پیلوټه الوتکو د پاکستان پر قبایلي سیمو شاوخوا شل بریدونه کړي دي. له دې پیښې راوروسته د پاکستان او امریکا اړیکې هم ترینګلې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار اوروي.
د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې دولتي مسولین وایي د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو په تازه برید کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالفین په نښه شوي. په سیمه کې یو دولتي مسول چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي وویل دا برید د دوشنبه او سه شنبه ترمنځ شپه ماخوستن مهال د دتخیلو په ګورویک نومي سیمه کې د وسلوالو پر یو موټر شوی. ګورویک د افغانستان پولې ته څیرمه د دتخیلو یو لری پرته سیمه ده چې ویل کیږي وسلوال مخالفین پکې ګڼ شمیر پناه ځایونه لري. دولتي سرچینې په دې برید کې د پنځو تنو د وژنې راپور تاییدوي، خو ځینې پاکستاني رسنۍ بیا اصلي شمیر لس تنه ښیي. په میرانشاه کې یوې بلې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل ګورویک یوه لرې پرته سیمه ده چې له مرکز سره هیڅ ډول تلیفوني اړیکې نه لري او د همدې ستونزو له امله د تلفاتو د شمیر په اړه ضد و نقیص راپورونه ترلاسه کیږي. دغه سرچینه زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو په مخابراتي اړیکو کې یوازې د پنځو تنو د وژنې یادونه شوې. دولتي سرچینو که څه هم وژل شوي ټول کسان د دولت مخالف وسلوال جنګیالي بللي، خو د هویت په اړه یې بېخبري ښودلې. شمالي وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې لویدیځ هیوادونه او مطبوعات د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د القاعده ډلې او یو شمیر افغان طالبانو د فعالیتونو اصلي مرکز ښیي. د یادو سرچینو د راپورونو له مخې دغه ډلې په دې سیمه کې ګڼ شمیر پناه ځایونه او روزنیز مرکزونه لري او له همدې ځایه په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه طرحه کوي. سره له دې چې پاکستاني چارواکي هم دا سیمه د خپلو مخالفینو ستر مرکز ګڼي، خو د متحدو ایالاتو د پرله پسې ټینګار سره سره بیا هم د دغو ډلو پر ضد له پوځي عملیاتو ډډه کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې خبرونه روسي راپور. هند پاکستان ته د نږدې یو میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا لخوا د پوځي مرستو د نه ورکولو د پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په دې خاطر ښه اقدام دی چې په سیمه کې د انډول له نه خرابېدو سره مرسته کوي. امریکا له تیرو لسو کلونو راهیسې له پاکستان سره څه باندې دوه میلیارده ډالر مرستې کولې چې ډېره برخه یې په پوځي برخه کې کېدې، خو تېره اونۍ اعلان وکړ چې د دې مرستو څخه یې 800 میلیونه ډالرو انډول پیسې او تجهیزات رقم کړي دي. د امریکا حکومت د پاکستان د نه همکاري له کبله د هیواد ته خپلې مرستې بندې کړې دي. اسمت ساروان او د دې موضوع تفصیل.
هند دوشنبه پر ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې پر اساس یې پاکستان ته د 800 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ځنډول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د دغه هیواد پی ټی آی خبري اژانس ته وویل دا ښه خبره نه ده چې سیمه د امریکا له لوري زیاته په وسلو سنبال شي، ځکه چې دا په سیمه کې انډول له منځه وړي. د همداراز ویل چې هند په دې دلیل له پاکستان سره د امریکا د مرستو ځنډیدل ښه ګام بولي. ویل شوي چې امریکا دا ګام د پاکستان لخوا د امریکایي روسونکو د ایستلو، امریکایي اتباعو ته د ویزو په ورکولو کې د محدودیت او د دوه اړخیزو لانجو په وړاندې د عکس العمل په توګه پورته کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د دفتر رئیس د یکشنبې په ورځ د نیویارک ټایمز راپور تایید کړ. دوی ویل چې متحدو ایالتونو د پاکستان پوسټ یو شمیر پوځي مرستې بندې کړې دي. نیویارک ټایمز د دغو مرستو اندازه 800 میلیون ډالر ښوولې وه. د ولسمشر اوباما د دفتر رئیس ویلیام ډیلی ای بی سی تلویزیون ته وویل چې پاکستان ځینې اقدامات کړي چې دوی ته دا دلیل په لاس ورکړ چې د پاکستان پوسټ ځینې مرستې قطع کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که پاکستان له امریکا سره د مرستې لپاره ځینې ګامونه وانخلي، متحده ایالاتونه ممکن د پاکستان له پوځ سره خپلې مرستې کمې کړي. د اوباما پر حکومت د کانګرس له لوري فشار دی چې پاکستان ته مرستې ورنکړي. متحدو ایالاتونو تیر کال پاکستان ته نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې وه. خو د پاکستان د پوځ ویاند د دوشنبه په ورځ وویل دغه هیواد ته د امریکا د 200 میلیونو ډالرو د پوځي مرستې ځنډول به د پاکستان د پوځ پر عملیاتو اغېز ونه لري. نوموړي زیاته کړه چې د عملیات له بهرنیو مرستو پرته هم ترسره کېدای شي، خو د واشنګټن دا اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو باندې اغېز ولري. رویټرز خبری آژانس ته په واشنګټن کې د پاکستان پخوانی سفیر متقاعد جنرال محمود دورانی ویلي دې ته په پام سره چې پاکستان د امریکا جګړه پر مخ وړي، متحده ایالات باید د پاکستان پوځ ته مالی مرسته ورکړي. کنه د هغه په وینا دا به د دواړو لورو ترمنځ شوې موافقه او اعتماد زیانمن کړي. رویټرز خبری آژانس وایي که د پاکستان پوځ د دغو مرستو په ځنډولو سره زیانمن نشي، د دغه هیواد اقتصاد به شاید ضربه وخوري.
له دې راپور سره د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. قدرمنو اوریدونکو، له خپلو راډیوګانو سره اوسئ. ملیحه احراری د ازادۍ راډیو بلا نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کوي. ملیحه جانې سلام، ستړي بشئ،
زنده باشین. شما ماندنه باشین آقای تکل، و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. برنامه را آغاز میکنیم با خبرها و نخست سرخط خبرها. مقامات عزیزی بانک اتهام احتمال ورشکستگی این بانک را رد کردند. هند از تصمیم امریکا برای قطع کمک‌های نظامی به پاکستان استقبال کرد. و گروهی از حامیان خشمگین حکومت سوریه دیروز بر سفارت‌های امریکا و فرانسه در دمشق حمله بردند. مشروع خبرها. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز گفتند عزیزی بانک هم با جنجال‌های مالی دست در گریبان بوده و با سرنوشت کابل بانک روبرو خواهد شد. تعداد دیگر از اعضای ولسی جرگه این مسئله را اتهامات نادرست عنوان کرده، گفتند چنین بیانات انگیزه‌های سیاسی دارد. در این حال مقامات عزیزی بانک هم دیروز این موضوع را رد کرده، گفتند برای هر نوع حساب‌دهی آماده می‌باشند. جزئیات را تا لحظات بعد می‌شنوید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. به گفته مقامات پاکستانی در اثر یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 10 تن را کشته شدند. یک مقام ارشد پاکستانی که از وی نام گرفته نشده گفته است دو تیاره بی پیلوت محل را در 45 کیلومتری میرانشاه هدف قرار داده و 4 راکت فایر کردند. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در ماه می در پاکستان، حدود 20 حمله تیاره های بی پیلوت بر مناطق قبایلی پاکستان انجام شده است. روابط اسلام آباد و واشنگتن بعد از این حادثه به تیرگی گراییده است. گروهی از حامیان خشمگین حکومت سوریه دیروز بر سفارت آمریکا و فرانسه در دمشق حمله نموده، تخریبات را باعث شدند. این حملات به دلیل آن انجام شد که سفیران آمریکا و فرانسه در سوریه هفته گذشته از مرکز اپوزیسیون در هاما دیدن کردند. با گفته مقامات، حمله کنندگان بر سفارت آمریکا قبل از آن که محل را ترک گویند، شیشه های سفارت را شکستند و بیرق آمریکا را در آنجا برافراشتند. منزل سفیر امریکا در دمشق هم مورد حمله قرار گرفت، ولی در این حمله به کسی آسیب نرسید. سخنگوی وزارت خارجه امریکا ویکتوریا نولان گفت این حمله کنندگان تحت تأثیر شدید یک استیشن تلویزیونی آمده بودند که از حکومت سوریه حمایت می کند. یک انفجار شدید دیروز در یک دیپوی نظامی در قبرس رخ داد و باعث هلاکت 12 نفر شد. این انفجار که در جنوب جزیره قبرس به وقوع پیوست، یک دستگاه برق را هم غیر فعال نمود. این حادثه که در قرارگاه ایوانجلوس فلوراکیس رخ داد، در ذخیره‌گاه اسلحه رخ داد که در آن سلاح به دست آمده ایرانی جابجا شده بود. این اسلحه ساخت ایران در سال 2009 از یک کشتی دست دستیاب شده بود که اسلحه را از ایران به سوریه انتقال می‌داد. قماندان نیروهای بحری قبرس در جمله کشته شدگان شامل می‌باشد. یک سخنگوی این نیروها گفته است حکومت قبرس موجودیت دسیسه عقب این حادثه را رد کرده است، اما وزیر دفاع و قماندان گارد ملی قبرس بعد از این انفجار از کرسی‌هایشان کنار رفتند. قبرس از سال 1974 به این طرف به دو بخش ملیتی تقسیم شده است، بخش ترکی و یونانی. و مقامات روسی میگویند امید نجات افرادی که در اثر غرق شدن یک کشتی ناپدید شدند وجود ندارد. وزیر حالات اضطراری روسیه دیروز گفت این کشتی مسافربری که از بلغار روی قازان مرکز تاتارستان بود بیشتر از آن چی ظرفیت آن را داشت سرنشین حمل میکرد. این کشتی با 208 سرنشین غرق شد که 80 نفر آن نجات یافتند، 841 نفر یافت شده و باقی ناپدیدند. رئیس جمهور روسیه مدودف خواهان تحقیقات جدی در مورد شده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود. ساعت 7:34 و حالا به شما سرخط گزارش های این برنامه را تقدیم میکنیم. مقامات عزیزی بانک اتهام احتمالی ورشکستگی این بانک را رد کردند. دو همکار افغان سه تبعی ترکی را بوده شده در جوزجان رها شدند. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان چندین کشته به جا گذاشت. و هند از تصمیم آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی به پاکستان استقبال کرد. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز گفتند عزیزی بانک با جنجال‌های مالی دست به گریبان است و با سرنوشت کابل بانک مواجه خواهد شد. شماری دیگر از اعضای ولسی جرگه این مسئله را اتهامات نادرست عنوان کرده، گفتند چون این بیانات انگیزه های سیاسی دارد. در این حال مقامات عزیزی بانک دیروز این موضوع را رد کرده، گفتند برای هر نوع حسابدهی آماده می باشند. جزئیات بیشتر را زرغون منگل دنبال کرده است.
عزیزی بانک دیروز این موضوع را رد کرد که گویا با بحران مواجه است. فریدون محتشمی، مدیر روابط با مشتریان در عزیزی بانک، با آژانس خبری وایترز گفته است این آوازه ها که گویا عزیزی بانک با مشکل مواجه می باشد کاملا غلط است. دیروز حاجی محمد زایر قدیر، یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، در اجلاس این جرگه گفت عزیزی بانک هم با سرنوشت کابل بانک مواجه است.
من موضوع پتاوی من وای چه ولس بوران سرا سبا که بیاش پک سوا وستو منونا دالر ورکشی آید ولس نمائندگانو تاسو دا پیسی را ورین دا خپل دا کورا.
ولی فریدون محتشمی، مدیر روابط با مشتریان عزیزی بانک، این بیانات را رد نموده، گفت پشتوانه مالی ما خیلی قوی است. این آوازه ها که گویا با کدام مشکل پولی مواجه هستیم نادرستند. حیات‌الله دیانی، رئیس پیشین پشتنی تجارتی بانک و کارشناس امور اقتصادی، هم این موضوع را رد کرده که گویا عزیزی بانک با سرنوشت کابل بانک مواجه می باشد. به گفته دیانی، عزیزی بانک برخلاف کابل بانک در داخل افغانستان سرمایه گذاری کرده است. گفته شده که کابل بانک به ارزش 160 میلیون دلار منازل را در دبی خریداری کرده بود، ولی کم شدن ارزش خانه ها در دبی باعث نقص کابل بانک شد. به گفته دیانی، در چند سال گذشته افغانستان گام های مثبت را در بخش بانکداری برداشته است، ولی اتهامات غیر مستند بر بانک ها می تواند اعتماد مردم را خدشه‌دار ساخته و بانک های افغانستان را با مشکلات جدی مواجه سازد. قابل ذکر است که تعداد دیگر از اعضای ولسی جرگه بیانات دیروز آجی زایر در مورد عزیزی بانک را رد نموده، می گویند بعضی از وکلا به فرمایش بعضی علاقات چنین اتهامات را می بندند. کمال ناصر اصولی با نواب منگل.
دلت اصلا خصوصی رقابتون هم موجودی، بعضی وکیل صاحبان امکان نرید، بعضی تاجران سر خصوصی مسائل ولری او بعضی دلگی هم موجودی دی، یعنی اگه اقتصادی مافیاوی او دلگی چی غواری چی بعضی بانکونو تا یعنی دیده دا پاره چی خپل بانک تا زمین سازی وکی بی بعضی بانکونو نوم سپک کی
دا یو اقتصادی مافیا دا سیاسی پیشارونه دی که دی ملکی پا نظام بنده رولی.
این را باید بیان داشت که بحران کابل بانک بانک های خصوصی را در افغانستان تکان داد. بنابراین هر اتهام بالای هر بانک می تواند تأثیرات منفی را به جا بگذارد. مقامات عزیزی بانک گفتند رهبری این بانک در سرمایه آن سهیم نیست و برای هر نوع حسابدهی حاضر و آماده می باشد.
ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک فرمانده ارشد قوای آمریکایی که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده میگوید تمرکز و افزایش قوا در برخی از مناطق پرنفوذ افغانستان باعث کاهش حملات طالبان شده است. پیش از این قماندان قوای بین المللی در افغانستان هم از کاهش خشونت ها سخن گفته بود. فشرده گزارشی از اسوشیتد پرس در این باره از قادر حبیب.
یک فرمانده ارشد آمریکایی که ماموریتش در افغانستان به پایان رسید میگوید حملات شورشیان در آن ده از مناطق پرنفوذ افغانستان کاهش یافته است که سربازان آمریکایی در آنجا تمرکز کردند، اما با گفته وی خشونت ها در دهات ادامه دارند. بریج جنرال آمریکایی دیوید ردریگوز که از عملیات روزمره نظامی نظارت میکرد پیش از این که از فرماندهی مشترک قوای ائتلافی و معاونیت قماندانی قوای آمریکایی در افغانستان کنار برود این مطلب را اظهار داشت. وی در میدان هوایی نظامی کابل پیش از این که عازم اروپا شود گفت در جاهایی که تلاش‌هایشان را متمرکز ساختند خشونت‌ها کاهش یافته است. وی گفت اگر شما با دقت نگاه کنید می‌بینید که خشونت‌ها در بیرون مناطق پرنفوذ رخ می‌دهند. در آغاز این هفته جنرال دیوید پترایس قماندان قوای بین المللی در افغانستان که نیز از مقامش کنار می رود گفت حملات شورشیان در ماه‌های می و جون سال جاری میلادی نسبت به همین دو ماه در سال گذشته اندک کاهش یافتند. پترویس که به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA تعیین شده گفته است به نظر می رسد که این کاهش در ماه جولای نیز ادامه یابد. اما طالبان روز دوشنبه در عکس‌العمل به اظهارات پترویس اعلامیه صادر کرده و ادعای او را رد کردند. اما جنرال ریتریگز گفته است خشونت ها گاهی افزایش و گاهی هم کاهش میابند و آنها با همکاران خود یک جا برای حفظ خشونت ها در سطح پایان کار میکنند. رودریگز که قبلا به حیث معاون وزیر دفاع آمریکا نیز کار کرده است مسئولیت های خود را در افغانستان طی مراسم به بریج جنرال اردوی آمریکا کورتس سکاپاروتی واگذار کرد. در این مراسم مقامات ارشد افغان و آمریکایی شرکت داشتند. این جنرال آمریکایی که عازم اروپا شد تا شرکای ناتو را در پولند، آلمان، ایتالیا و فرانسه ملاقات کند، همچنین گفت که در زمینه آموزش قوای امنیتی افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته است. جنرال رودریگز گفت قوای افغان بیشتر از پیش پیشرفت می‌کند و او می‌داند که آنها به این پیشرفتشان ادامه خواهند داد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان از پشتیبانی افغانستان و پاکستان برخوردار نباشد این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. عطاءالله لودین معاون این شورا دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آمریکا مذاکرات صلح با طالبان را بدون مشوره افغانستان آغاز کرده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی در مصاحبه با آقای لودین نخست از وی پرسیده است که آیا شورای عالی صلح افغانستان در جریان است که مذاکرات صلح آمریکا و طالبان به کدام مرحله رسیده است؟
بله، من از مطبوعات و از رسانه ها شنیدیم که یک تعداد از مخالفین مسلح دولت افغانستان با قوای ناتو یا خاصتا با امریکا مذاکرات داره. موقف شورای عالی صلح در این باره این است که تا وقتی که ارزش های ملی و دینی ما متضرر نشود ما موافق هستیم به همه این مذاکرات از هر طرف که صورت میگیره، به خاطر که ما به یک امن پایدار ضرورت داریم، به صلح دائمی ضرورت داریم. مردم ما از 33 سال به این طرف بله. مشکلات دیر هستند.
آقای لودین عفو میخواهیم حرف شما را مقطع میکنم. شما گفتین که از طریق رسانه ها اطلاع حاصل کردین که مذاکرات در بیرون از کشور در حال جریان است. آیا در این مورد با شما مشوره صورت نگرفته؟
در رابطه با مذاکرات طالبان و امریکایی ها به ما هیچ رابطه نگرفته نشده. البته شورای عالی صلح مصروفی کارهایی هستند که به این اعتبار دارن در رابطه با صلح که به مسئله ملی باشه به مردم خود تفاهم داره مذاکرات میکنه و قبل از 6 ماه که ما در حالتی بودیم علی از او برآمدیم تقریبا به دروازه ها رسیدیم. بعد از این باید در قلباب شوه و ادرفه را پیدا کنیم و چیزی که ما میخواستیم به این انشاءالله دیخی نزدیک شدیم. به هر صورت هر مذاکراتی که در جا صورت میگیره ما به این عقیده هستیم که در نهایت باز هم توسط شورای عالی نهایی می شود و فیصله نهایی و تصویب نهایی توسط پارلمان افغانستان یا لوی جرگه افغانستان صورت می گیرد
این مذاکرات باید به چه گونه صورت بگیرد تا حمایت شما را بعد از بیاره؟ بسیار کوتاه اگر بگوین.
قدم ما ضرورت داریم که قوای ناتو در رشان امریکایی ها با همکاری همکاری های ما خاصتا پاکستان زمینه ای را مساعد کنه که طالبان افغانی با حکومت افغانستان توسط شورای عالی صلح زمین مذاکره بشینه. چیزی که در دل شان است پیشنهادات است باشه در رابطه با سیستم حکومت، در رابطه با تغییرات در نظام، در رابطه با اصلاحات که اونا میخواه بشینه به میز مذاکره و پیشنهادات و شرایط خود پیش کنه و حکومت افغانستان هم شرایط و پیشنهادات از خود داره و از مردم خود نمایندگی میکنه. یعنی یک صورتی برای حل قضیه افغانستان شده میتونه. اگر غیر از این باشه که فقط در قطر صحبت ها شوه یا در اروپا و امریکا صورت بگیره، مردم افغانستان در جریان نباشه، حتی پاکستانی هم موافق نباشه، در این صورت ما به یقین هستیم که از این مذاکرات چیز جور نمیشه.
عطا الله‌الدین معاون شورای عالی صلح بود و مسئله مذاکره امریکا با طالبان.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه باز هم سرخط خبرها را به شما داریم. مقامات عزیزی بانک اتهامات وارده در رابطه به اینکه این بانک با ورشکستگی روبروس را رد می کنند. با گفته مقامات پاکستانی در اثر یک حمله طیاره بی پیلوتی امریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 10 تن را کشته شدند. گروهی از عامیان خشمگین حکومت سوریه دیروز بر سفارت امریکا و فرانسه در دمشق حمله کرده و تخریبات را به بار آوردند. انفجار شدید دیروز در دیپوی نظامی در قبرس باعث هلاکت 12 نفر شد. و مقامات روسی میگویند امید نجات افرادی که در کشتی غرق شدند وجود ندارد. 7:45 دقیقه از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم. از سلطان محمد سرور.
پتریوس در حال اطمینان مأموریت خود در افغانستان را ترک میکند، عنوان مقاله است که روزنامه نیویورک تایمز درباره اوضای افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد جنرال دیوید پتریوس که چند روز بعد از موقف خود به حیث قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان کنار می رود و مسیر خدمت 37 ساله خود در اردوی امریکا را به پایان می رساند گفت که او در حال کنار می رود که پلان وی درباره تغییر موج جنگ به نفع امریکا و انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان موفق خواهد شد. نیویورک تایمز می نویسد جنرال پتریوس در آخرین مصاحبه خود گفت که او باور دارد که افغانها با یک اندازه کمک دوامدار خارجی می توانند کشور خود را اداره و امنیت آن را تأمین کنند. روزنامه می نویسد جنرال دیوید پتریوس که بسیاری ها باور دارند که او موج جنگ در عراق را به نفع امریکا تغییر داد، سال گذشته به افغانستان تبدیل شد تا توسعه عملیات نیروهای امریکایی در این کشور را نظارت کند. او می گوید که علایم و نشانه های پیشرفت در افغانستان دیده می شود. حملات شورشان در ماه می گذشته نسبت به همین ماه پارسال کمتر بود و چنین جریان در ماه جولای هم به نظر می رسد. جنرال پتریوس می گوید کاهش حملات شورشان در این موسم به این معناست که ظرفیت و امکانات آنها محدود و کمتر شده است. ولی او باز هم هشدار می دهد که جنگ در 15 ماه آینده قبل از اینکه 33,000 عسکر آمریکایی افغانستان را ترک گویند شدت اختیار خواهد کرد. در این میان روزنامه واشنگتن پوست یک گزارش خبرنگار خود در اسلام آباد را درباره افزایش تنش‌های نظامی اخیر در سرحدات افغانستان و پاکستان نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد که آتشباری عبور مرزی مرگبار چند هفته اخیر از پاکستان بر افغانستان و حملات شورشان از استقامت افغانستان در پاکستان نزدیک شدن روابط دو کشور را که از مدت‌ها روش محتاطانه با هم دارند تهدید می‌کند و در حالی که آمریکا حضور خود در افغانستان را کاهش می‌دهد، نگرانی‌های توسعه یک درگیری منطقه‌ای را به بار می‌آورد. واشنگتن پست می نویسد مقامات دولت افغانستان ادعا می کنند که اردوی پاکستان در این اواخر 450 راکت و گلوله توپ را از قلمرو این کشور به سوی افغانستان فیر کرده است که در نتیجه بیش از 40 نفر از غیر نظامیان افغان کشته شدند. در مقابل اسلام آباد ادعا می کند که 55 عسکر دولتی پاکستان در نتیجه 6 حمله عبورمرزی شورشیان که در افغانستان مستقر هستند کشته شدند. روزنامه می نویسد که مقامات هر دو کشور می گویند این حملات نشان دهنده دهنده خطر است که در صورت خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و خصوصا از مناطق صعب العبور سرحدی می توان آن را پیش بینی کرد، چون شورشان در صدد توسعه مناطق نفوذ خود در دو طرف سرحد هستند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که برخی از مقامات غربی می گویند که افغانستان و پاکستان امکان دارد در تلاش برای گرفتن امتیازات از آمریکا و یا برای زور آزمایی در مناطق سرحدات که از مدت ها مورد نظامی باشند با چنین تنش ها دامن می زنند. روزنامه می نویسد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که نیروهای این کشور در مقابل آتشباری پاکستان دست به اقدامات متقابل نخواهد زد و اسلام آباد می گوید که در موارد بسیار محدود و فقط برای تعقیب شورشان به سوی افغانستان فایر شده است.
ساعت 7:49 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. دو همکار افغان سه تبعه ترکی که در جوزجان اخیراً ربوده شده بودند از بند افراد مسلح رها شدند. این سه تبعه ترکی در یک شرکت خصوصی قالین بافی در آقچه کار میکردند که 3 هفته قبل توسط اشخاص مسلح ناشناس ربوده شدند، اما حالا دو همکار افغانی این اتباع ترکی از چنگ ربایندگان رها شدند. گزارش داریم از عالم رمانیار خبرنگار رادیو آزادی که با صدای آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان آغاز می شود.
انجینرهای ترکی فعلا در دست مخالفین است در منطقه الملک، از او جمله دریور و یک نفر افغانی که از ولسوالی آخصه در پیکل پوست باعث کارگر کار میکرد، امی همراه امی ترکیه همراهی میکردن، اونا را ایلا کردن، البته در مقابل یک اندازه پیسه شاید ایلا کرده باشد.
کوشش کردیم تا نظر دو تا از رها شدگان و یا مسئولین شرکت را در زمینه به دست بیاوریم، اما موفق نشدیم. در عین حال شماری از تجاران ملی میگویند اختطافی آره بودن کارمندان خارجی و یا داخلی بالای فعالیت های اقتصادی و سکتور خصوصی تاثیر منفی دارد و چنین رویدادها باعث کندی فعالیت های شرکت ها و مؤسسات بزرگ کشور و بین المللی میگردد. اما محمد ابراهیم آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان میگوید قرار است با تعداد 100 سرباز پلیس ملی انقریب از کورس 3 ماهه فراغت حاصل کنند و آنها را به خاطر تامین امنیت شاهراه مزار شریف شبرغان، شبرغان سریپول و شبرغان انخوی در پوسته های امنیتی شاهراه ها تنظیم نماییم.
وضعیت بهتر میشه به خاطر از اینکه ما قبلا دست پایین داشتیم، به این معنا که ما سلاح کلاشنکوف هنگری داشتیم، دشمن سلاح روسی داشت، پیکا داشت، راکت داشت، آگاهی ستا داشت که نیم شو گذاشته آگاهی ستا ما از دشمن به دست آوردیم. در مربوطات ولایت جوزجان هیچ ولسوالی ما حتی در مرکز ما تا حال از طریق دولت آگاهی ست نداشتیم، دشمن حتی سلاحش برتر بود، چون دشمن در آخر تاکتیک خود تغییر داده، دشمن توانایی از این نداره که با نیروهای دولتی درگیر شوند، مقاومت کنند یا جنگ کنند.
ولایت جوزجان از جمله ولایات نسبتاً امن در شمال کشور به شمار می رود، اما در این اواخر مخالفان مسلح دولت در مسیر راه شبرغان انخوی و شبرغان سریپول، ولسوالی های قشتپه درزاب و ولسوالی های فیض‌آباد و منگجک حمله های حراس‌افکنی را بالای موترهای پلیس انجام داده و به ربودن افراد عامه و کارمندان دولتی نیز پرداخته اند.
حسرهایی دو همکار افغان سه تبعه ترکی از چنگ ربایندگان در ولایت جوزجان گزارشی را شنیدید. در فراهم دیروز 24 ماینپاک که در چنگ طالبان بودند رها ساخته شدند، اما 6 ماینپاک دیگر در این جریان توسط طالبان کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که تیاره بی پیلوت امریکایی با پرتاب 2 راکت موتر را در مربوطات دتخیل وزیرستان شمالی هدف قرار داد که به گفته مقامات دولتی در آن 5 نفر کشته شدند، اما رسانه های آزاد پاکستانی شمار کشته شدگان این حمله را 10 نفر می گویند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می شنوید.
وزیرستان شمالی یک بار دیگر آماج تیاره بی پیلوت امریکایی قرار گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، تیاره بی پیلوت امریکایی شام روز دوشنبه منطقه گروی که مربوطات دتخیل وزیرستان شمالی را هدف حمله قرار داد. یک تن از مقامات دولتی در وزیرستان شمالی که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت کرده تا یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در حمله مذکور 2 راکت از سوی تیاره بی پیلوت بالای یک اراده موتر پرتاب گردیده که در نتیجه آن 5 تن کشته شده. هستند و یفزو چون منطقه گورویک دور افتاده و در مرز با افغانستان موقعیت دارد، لذا تا کنون اطلاعات در مورد هویت کشته شدگان در دسترس ایشان نمی باشد. اگرچه مقامات دولتی تعداد کشته شدگان این حمله را 5 تن می خوانند، اما رسانه های آزاد پاکستان این تعداد را 10 تن می گویند. به قول بعض از رسانه های این کشور، در حمله مذکور بر حلوای موتر یک منزل مسکونی نیز هدف قرار گرفته است، اما مقامات دولتی حمله بر منزل را تایید نمی نمایند. وزیرستان شمالی یکی از مناطق ناامن قبایلی پاکستان است که پایگاه شبکه اقانی و دیگر مخالفین مسلح دولت خوانده می شود. بعد از وقوع عملیات نظامی بر علیه مخالفین مسلح دولت که در سال 2009 میلادی در وزیرستان جنوبی صورت گرفت، گفته می شود مخالفین به وزیرستان شمالی پناه برده و فعالیت‌هایشان را از آنجا ادامه می دهند. حمله کنونی تای مای جوری دومین حمله بالای وزیرستان شمالی می باشد. حمله قبلی به تاریخ ششم مای جوری در منطقه میرلی بالای یک میمانخانه صورت گرفته بود که تای آن 5 تن کشته شده بودند. طبق راپورهای تایید ناشده در حمله مذکور، یک تن از معاونین اسامه بن لادن به نام سیف الله نیز به قتل رسیده بود. فرشتنگا، رادیو آزادی، پشاور.
از حمله تیاره بیپلوتی آمریکایی در وزیرستان شمالی شنیدید. در این حال اداره بارک اوباما اخیراً تصمیم گرفت که $100 میلیون کمک‌های نظامی به پاکستان را متوقف سازد که این کار باعث خرسندی هند رقیب پاکستان شد. وزارت خارجه هند دیروز گفت کمک‌های انگفت نظامی آمریکا به پاکستان تعادل نظامی در منطقه را برهم زده بود. جزئیات در گزارشی از زرغونه منگل.
دلی جدید دیروز از تصمیم واشنگتن مبنی بر متوقف نمودن بخشی از کمک‌های نظامی به پاکستان با گرمی استقبال کرد. هند که رقیب درازمدت پاکستان است، این تصمیم آمریکا را که بر اساس آن حدود $800 میلیون کمک‌های نظامی سالانه به پاکستان متوقف می‌شود، اقدام نیک عنوان کرد. وزیر خارجه هند اس ام کرشنا گفته است این به نفع منطقه نیست که یکی از کشورهای آن توسط آمریکا تا دندان تجهیز گردد. این موضوع تعادل نظامی را در منطقه خدشه‌دار می‌سازد. هند به طور عمومی کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان را برای اهداف ضد تروریسم قبول کرده است، ولی نگرانی خود را در این مورد ابراز داشته که مبادا این کمک‌های نظامی با اسلحه بر ضد هندوستان استفاده گردد. وزیر خارجه هند دیروز در دیلی جدید به خبرنگاران گفت ایالات متحده باید این را بداند که ما برای عادی شدن روابط با پاکستان تلاش می کنیم. ویلیام دیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور اوباما، بر روز یک شنبه در جریان مصاحبه با تلویزیون ای بی سی گفت پاکستان اقدامات کرده که باعث می شود توقف را در کمک‌های خود به آن کشور وارد نماییم. روزنامه نیویورک تایمز قبلا گزارش داده بود که حدود $800 میلیون یا 2.7 میلیارد دلار کمک‌های سالانه نظامی به پاکستان متوقف خواهد شد. نیویورک تایمز از قول یک مقام آمریکایی نوشته بود که این اقدام به دلیل اخراج مربیون نظامی آمریکایی از پاکستان و هم به دلیل آن صورت می‌گیرد تا بر پاکستان فشار وارد شود که تلاش‌ها بر ضد تروریسم را شدت بخشد. قابل ذکر است که از استقلال هند و پاکستان در سال 1947 به این طرف، این دو قدرت اتمی با هم 3 بار جنگیدند و روابط خوب هم ندارند.
از سرگذشت عایشه، زنی که گوش و بینی او را شوهر و خانواده شوهر بریده بودند، آگاه هستید و این مسئله به سطح بین المللی سر و صداهایی را ایجاد کرد و محکوم شد و اما حالا گزارش می شود یگانه کسی که به اتهام دست داشتن در این قضیه دستگیر شده بود رها شده است. حاجی سلیمان خسرو این زن متهم شده بود که هنگام بریدن گوش و بینی عروسش میله تفنگ را بر سر او گذاشته بود. جزئیات گزارش روزنامه تایمز در این باره از قادر حبیب.
قضیه بی بی عایشه 20 ساله زمان موجب سر و صداها شد که سال گذشته میلادی یک عکس او برای اولین بار توسط مجله آمریکایی تایم به چاپ رسید. عایشه در سال 2009 در اثر بدرفتاری شوهرش از خانه فرار کرد، اما پس از آن که دوباره به دام افتاد، گوش و بینیش بریده شد و چشم براه مرگ بود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، روستانشینان عایشه را نجات دادند و بعدتر توسط اردوی آمریکا از افغانستان به خارج انتقال یافت. و شوهرش قدرت الله و خسرش حاجی سلیمان را متهم کرد که گوش و بینی او را بریدند.
به نوشته روزنامه حاجی سلیمان که به همین اتهام بازداشت شده بود هفته گذشته به قید ضمانت رها شد. اما حال بی بی عایشه قربانی اصلی و یگانه شاهد این واقعه که می تواند در این مورد صحبت کند بعد از عملیات جراحی صورتش تا هنوز در امریکا است. سلیمان سال گذشته بازداشت شد اما پسرش شوهر بی بی عایشه به پاکستان فرار کرد. سلیمان میگوید در قضیه بی بی عایشه دست نداشته است. سلیمان پس از آن که از زندان ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آزاد شد به قریهش در ولسوالی چوره برگشت. مردم محل میگویند حدود 15 تن از سران قریه از وی استقبال کردند. سلیمان با آنها گفت قضیه به پایان رسید، وی آزاد شده و دوباره به زندان بر نمیگردد. دلیل رهایی حاجی سلیمان روشن نیست. سارنوالان پیش از این گفته بودند تا زمانی که بی بی عایشه از امریکا بر نگشته و اسناد ارائه نکرده است، پیش بردن این قضیه ممکن نخواهد بود. سارنوال ولسوالی چوره محمد حنیف تایید کرده که سلیمان به ضمانت یک دکاندار رها شده است. اما سخنگوی والی اروزگان گفته در این مورد اطلاعی ندارد. محمد زی پدر بی بی عایشه میگوید قضیه دختر او زندگی آنها را به هم زده است. محمد زی خانه خود را ترک گفته و حال از ترس خانواده سلیمان و طالبان به خانه خود رفته نمیتواند. وی به تایمز گفته است آنها میگویند به خاطر اینکه دخترش را گذاشته به امریکا برود باعث آر و شرم به افغانها شده است. محمد زی گفته برای وی میگویند دخترش بیدین شده و با مردم بیدین زندگی میکند. محمد زی به روزنامه گفته است اگر طالبان او را دستگیر کنند وی را زنده نخواهند گذاشت. یک دهقان ولسوالی چوره عبدالقیوم 25 ساله به روزنامه تایمز گفته است آوازه هایند که سلیمان با دادن رشوت از زندان آزاد شده است. این روستانشین نیز تایید کرده است اگر محمد زی دوباره به قریهش برگردد